السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودی هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي له خپل پاکستانی سیال اسحاق دار سره یې پرونی خبرې مهمې وې او که عملي شي د دواړو هیوادونو په ګټه دي. امیر خان متقی پرون په کابل کې له ښاغلي دار سره د طالب چارواکو تر لیدو کتو وروسته یوه ګډه خبري ناسته کې ویل چې د دوی د نورو مسلو ترڅنګ د پاکستان له حکومت له کډوالو سره د ښه سلوک او تدریجي ستنولو غوښتنه وکړه.
د دغو مجلسو په رڼا کې عمل وسی او دواړه طرفه عملی چارو ته ښه توجه وکړي او په سویو پریکړو باندې عمل ترسره سي. دا به د دواړو هیوادو په اقتصاد کې، په سیاست کې، په اړیکو کې، په هر څه کې ډېر کومکي ثابت شي او یو ډېره ښه نتیجه او ښه ثمره به وي.
که څه هم ښاغلي متقی د شویو پریکړو جزئیات په ډاګه نه کړل، خو څرګنده یې کړه چې خبرې یې پر دریو مسلو ورټولوې چې سر کې د کډوالو ستونزې او بیا دوه اړخیزې سیاسي او اقتصادي اړیکې وې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق دار پرون کابل ته سفر وکړ. دا په یوه اونۍ کې د پاکستان دویم پلاوی دی چې کابل ته سفر کوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په یوولسو ولایتونو کې د سیلونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. دغه وزارت د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر لیکلي چې پنجشیر، پروان، کاپیسا، پکتیا، لوګر، لغمان، کونړ، کندوز، تخار او بدخشان به د ثور تر دویمې نیټې د بارانونو او واورو شاهدان وي. د دغه ولایتونو له اوسیدونکو غوښتل شوي چې د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. افغانستان له اقلیمي بدلونه اغیزمن هیواد دی چې په دې وروستیو کې پکې سیلابونه خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تېر یو کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان د اقلیمي بدلون له خطرونو اغیزمن شوي دي. د متحده ایالاتونو یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې د تهران د اټومي تړون په اړه د ایرانی او امریکایي استازو خبرو کې ښه پرمختګونه شوي دي. د دغو استازو دویم پړاو خبرې پرون شنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې ترسره شوې. د امریکا دغه چارواکي د نن نښودو په شرط د شنبه په ماښام یوه ډله خبریالانو ته ویلي نن په روم کې په دویم پړاو خبرو کې چې څه باندې 4 ساعته یې دوام وکړ په مستقیمو او غیر مستقیمو خبرو کې ښه پرمختګونه وشول. د رویټرز او اکسیوس ویب پاڼې د راپورونو له مخې ټاکل شوی د دواړو هیوادونو استازي راتلونکې اونۍ دریم پړاو خبرې وکړي. امریکا تر اوسه د پرونیو خبرو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی بیا د پرونیو خبرو تر پای ته رسیدو وروسته ویلي چې دریم پړاو خبرې به د ثور په شپږمه په عمان کې ترسره کیږي. هغه ویلي چې پرونی خبرې راغندوي. د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي تړون په اړه د خبرو لومړی پړاو تیرونی د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا ویلي چې غزه کې جګړه تر هغه وخت نه ختمیږي چې حماس ډله له منځه ولاړه نه شي او خپل ټول برمته شوي کسان آزاد نه کړي. هغه په خپلو پرونیو څرګندونو کې ادعا وکړه چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني دوربند د دوام په صورت کې د نیمایي برمته شوو اسرائیلیانو د خلاصون وړاندیز رد کړی دی. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د غزې د عامې روغتیا وزارت په حواله ویل شوي چې تیرو 8 ساعتونو کې د اسرائیلو بریدونو کې له نوي ډېر کسان وژل شوي. حماس چې تېره اونۍ یې ویلي وو د دویم پړاو اوربان په خبرو کې پرمختګ کړی دی، له غزې د اسرائیلي سرتیرو د وتلو غوښتنه کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم موندلی شئ. وړاندې په خبرونه کې کابل کې د نجونو له یو شمېر ښوونځیو کتابونه ټول او د هلکانو ښوونځیو ته وړل شوي.
دا انجنکان ته دا خبره ثابتوي چې نه هیڅ کله تر څو د حکومت دا هیڅ انتظار مه لرئ او هیڅ کله ستاسو مکتبونه نه شروع کیږي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له خپل پاکستانی سیال سره پرونی خبرې ګټورې بللي. د ایران او پاکستان د کډوالو د ستنولو څپه د ماین پاکي موسسي وایي ممکن ځینې کډوال هغه سیمو ته ولاړ شي چې د ماین خطرونه پکې دي. د ماین یو قرباني مو پوښتلی
چې په خونې بدن مې د لاس ور کړې ده. دا اوس هم زه مریض یم چې غیر د هندوستان او د ما بودې تداوی نه کېږي. اقتصادي وضعیت مې ډېر خراب ده.
ټاکل شوی امریکا پر افغانستان بشري مرستې کمې یا بیخي بندې کړي، اغېز یې څه کېدای شي؟
فقر لفظ زیاتوي او مشکلات زیاتوي. اوسنی حکومت د افغانستان د دې وس نه لري چې دا ټول مشکلاتو ته مثبت ځواب ورکړي او وکولی شي چې دا مشکل حل کړي.
نو راپورونه هم شته، هیله ده ملتیا مو وکړي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی. په کابل کې د نجونو د خوندزیو مدیران وایي چې د طالبانو حکومت له دغو خوندزیو څخه لوم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې کتابونه ټول کړي دي او وایي چې د کتابونو د ټولولو دغه لړۍ لا هم روانه ده. یو شمیر مدیرانو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د نجونو له خوندزیو دغه کتابونه تر ټولولو وروسته د هلکانو خوندزیو ته لیږدول کیږي. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول دا خبره نه ده تایید کړې، خو دې خبرې یو شمیر د زده کړو فعالان او له زده کړو محروم نجونې اندېښمنې کړي. تفصیل له فیروزی عزیزی ناور.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې شپږم ټولګي پورته د زده کړو د بندیز په دوام په دې وروستیو کې په کابل کې د نجونو له ښوونځیو لوم نه تر دولسم ټولګي پورې د کتابونو راټولول پیل کړي دي. دغه ښوونځیو یو شمېر مدیرانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا کړي چې طالبان دغه کتابونه د نجونو له ښوونځیو تر ټولولو وروسته د هلکانو ښوونځیو ته لیږدوي. د کابل ښار د یو ښوونځي مدیر چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کړي نوم خپور سي، ازادي راډیو ته یې د غږ بدلولو په شرط وویل:
تاسو مې یو پوښتنه کړې وه چې دا مسله د کتابو دی، نجونو له لیسونه څخه انتقالوي د هلکان مکتب ته، دا مسله رښتیا ده که نه؟ بله، دا واقعیت ده او ډېر موږ مایوس سوي یاسو. د دې لپاره چې بېخي هغه یو څه امید هم کړی درلوده چې یا به سږ کال یا به کال ته یا به بل کال ته، موږ یو امید درلوده چې لوم نه تر دولسم صنف به د نجونو مکتبونه پرانیستل سي، اما متاسفانه دا سږ کال دې خبر بیا ماسله کړې په خراب حالت سره.
هو موږ غوښتل په دې اړه چې آیا دا اقدام د کابل سربېره په نورو ولایتونو کې هم پلی سوی او کنه، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د نجونو د ښوونځیو د مسؤلینو نظر واخلو. خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځوابونه ترلاسه نه کړل. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه او د دوی د حکومت ویان صبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دې موضوع د هغو نجونو اندېښنې راپارولي چې له شاوخوا څلورو لون رئیس د خپل خوانځیو د دروازو د پرانیستو په تمه دي. د دې ډلې وې زکوم کې چې نه غوښتل راپور کې نو خبر سي، ازادي راډیو ته موبایل.
این به این معنی که اصلا دلشان نمیخواد که مکاتب دخترها را باز کنن، اینا اصلا سرگپ خود نیستن.
ده به این معنی ده چه اصلا جونه اینی که گیچه دن جونه کنزی پرانیزی دوی اصلا در خپل خبرو ولر ندی. هر کان جونه پردی را هیره مندی تلویزون تا نسته و خبرو نوری چه وز با ووی چه کنزی پرانیستر شوی خودتن نهیلی که گی.
ده یوازی لزده کلو را گرزول سوی این جونه، بلکه د نجونو د ښوونځیو ځینې ښوونکي او د زده کړو د حقونو فعالان هم د طالبانو د دې اقدام له امله اندېښمن دي. د دې ډلې یوې ښوونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته یې د دې خبرې په تاییدولو زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت دا کړنه دا څرګندوي چې دوی د نجونو ښوونځي نه پرانیزي.
دا انجنکیان ته دا خبره ثابتوي، یعنی هېڅکله تر څو د حکومت دا هېڅ انتظار مه لرئ او هېڅکله ستاسو مکتبونه نه شروع کېږي. نو ډېر زیات پرې باندې انجونې او معلمین ډېر زیات خفه دي.
د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین د نجونو له ښوونځیو له شپږم ټولګیو پورته د درسي کتابونو راټولول د اندېښنې وړ او له زده کړو د محروم نجونو پر هیلو وسته ای تیشا بولی.
دا د دې بیلګو قرینه ده چې طالبان سرپرست حکومت اصلا نه غواړي چې د نجونو پر مخ کې وو ټولګینو وروسته مکتبونو د پوهنتون دروازې پرانیزي. دا متاسفانه یو غیر ملي، غیر شرعي او حتی د انسانیت ضدونو سره په ټکر یو پریکړه ده چې د افغانستان ملت یو خطرناک ناورین او بحران سره مخ کوي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې طالبانو تر دې مخکې څو ځلې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره یې پر طرزالعمل کار پیل کړی او د خپل مشر ثانی امر ته په تمه دي. خو له شاوخوا څلورو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته له بیا رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه چې د ډېریو سازمانونو، بنسټونو او هیوادونو نیوکې یې راوپارولې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د مارچ په 22 په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د 1404 تعلیمي کال له پیل سره نږدې 1400 نور انجونې هم د زده کړو له حقونو بې برخې شوې، چې له دې سره د زده کړو د محروم انجونو شمیر 2.2 میلیونه ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی چې که دغه بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي، 1400 میلیونه انجونې به له ښوونځیو پاتې شي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار کابل ته راغلی و. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له ښاغلي دار سره د طالب چارواکو خبرې ګټورې بللې او ویلې دي که چیرته عملي شي ګټه او ثمره د دواړو هیوادونو چارواکو ته رسیږي. دا چې کابل ته د طالبان د پاکستان د پلاوو سفرونه په څه معنا، دا دویم پلاوی و چې پرون کابل ته ولاړه د پاکستان لخوا. په همدې اړوند نورو مسلو زما همکار احمد شیبر په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات امیر ګران سره دا مرکه کړې ده.
د دوی دغه سفر که د امنیتي زاویې له نظره او یا مثلا د هغه افغانان چې په پاکستان کې میشتې د هغو د زاویې له نظره ورته وګورو، پاکستان په د اوس وخت کې ډېرې ستونزې لري. له یوې خوا خو هلته امنیتي وضع ډېره خرابه ده. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې هره ورځ د پاکستان د پوځي استبلیشمنټ په پوستو باندې او هم د ملیشو په پوستو او په پولیسو باندې هلته د پښتنو بلوڅو لخوا ګزارونه کېږي او دوی ته تلفات ورسوي. بل دا ده چې دوی د دغه په نتیجه کې هم غواړي چې د 1955 کال د هغه کنوانسیون چې د مهاجرینو په تړاو باندې منل شوی ده، له هغه څخه هم په خلاف دوی ځینې کړنې کوي چې هغه افغانان چې هلته میشت دي په ډله ییزه توګه یې جبرن ډیپورټ کوي.
ګران صاحب، د دې کډوالو د ایستلو موضوع داخله پاکستان پورې مربوطه ده، لیکن مهم سوال دا ده چې اسلام آباد په کابل کې له واکمنو طالبانو څه غواړي.
دوی ټي ټي پی یادوي، تاریخي طالبان پاکستان، چې دغه دوی مهار کړي او دوی وایي البته چې د دغه ځان په داخل د افغانستان کې دي او حتی دغه هم وایي چې طالبانو سره مرسته کوي. دغه یو اشتباه دغه وسوله د طالبانو له خوا شي. په اوله کې دوی د دغه ټي ټي بي کې رهبرانو او د پاکستاني حکومتي منصوبینو په منځ کې په کابل کې د مذاکراتو یا د منځګړیتوب چارې ترسره کړې، چې دغه زما په نظر باندې دغه یو اشتباه و. دا دوی دغسې یو سند همدغه پاکستاني استبلیشمنت ته په لاس ورکړو چې همدغه دی دا خلک دلته په داخل د افغانستان کې دي او موږ ورسره ښې اړیکې لرو او موږ په دوی باندې اثر او نفوذ لرو.
که چېرته پاکستان په دې هیله په یوه اونۍ کې دوه هیاته کابل ته استوي سي د ټي ټي پی په برخه کې افغان طالبانو سره کومک وکړي، بل لور ته په افغان طالبانو باندې دوی فشارونه زیات کړي دي، درګرده کډوالو سره لیشي په لسکونو زره کډوال په تیرو دوه اونیو کې له پاکستان افغانستان ته راغلي دي، چې پرته له شکه د افغانستان په اوسنیو چارواکو یا په حکومت باندې یو فشار دی، نو لېغه ولې لاس نه اخلي؟
زه په دې نظر یم چې دوی د کیرټ اند سټیک پالیسي چې هغه یعنی دنده او ګازري، یعنی هم د فشار پالیسي او هم د امتیازاتو پالیسي، دغه دواړه دغسې په مخ باندې وړي.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګران و چې له ازادۍ رادیو سره غږېده. په افغانستان کې د ماین پاکۍ موسسه ام ډي سي خبرداري ورکوي چې سږ کال ښایي په دې هیواد کې د ماینونو له امله د تلفاتو شمیر زیات شي. دا چې ولې، تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د افغانستان بیلابیل سیمو ته له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ورتګ د لړۍ له تیزیدو سره په افغانستان کې د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ موسسه خبرداري ورکوي چې ښایي سږ کال د ځمکنیو ماینونو د چاودنو له امله د تلفاتو شمیر زیات شي، ځکه چې دا کډوال لوړو خطر لرونکو سیمو ته ځي. د دې موسسې مشر شهاب حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د 12 ولایتونو په 1200 کیلومتره مربع ځمکه کې لا هم ماینونه شته. نوموړي وویل دی وای څو وخت وروسته چې دا خلک پولیس مو تستانه شي تلفات زیاتیږي، ځکه چې د افغانستان ډیری سیمې لا هم ماینونه لري او دا تلفات به ډیری ماشومانو ته وړي. په یو سل درش پیته ولسوالیو کې باید له سره سروي وشي، ځکه په دغه سیمو کې ډیری جګړې شوې دي او د ماینونو په ګډون له هر ډول وسلونه پکې ګټه اخیستل شوې. نو ځکه ویلای شو چې په دې سیمو کې خطرات زیات دي او سروي هم نه ده شوې. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په وروستیو کې ایران او پاکستان له دې هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو پروسه ګړندۍ کړې او زرګونه کسان یې افغانستان ته ستانه کړي دي. د ایم ډی سی د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ وروسته له هغې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي، په دې هیواد کې د ماین پاکولو پروګرامونو لپاره 70% بودیجه کمه شوې چې د ماین پاکولو پروګرامونو پلي کول ستونزمن کړي او د ماین پاکولو لپاره د نړیوالې ټولنې دوامدار مرستې ته بیړنۍ اړتیا ده. په ورته وخت کې د ماین چاودنې په وروستۍ پیښه کې چې د اپریل په 13 د بدخشان په زیبا کولسوالۍ کې وشوه، سیمه ییزو طالب چارواکو په وینا شپږو ماشومانو ته مرګ ژوبله واړوله. په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د قربانیانو عمرونه د 9 او 14 کلونو ترمنځ دي. د بدخشان ولایتي روغتون یو چارواکي چې نه یې غوښتل نومې د موضوع د حساسیت له امله خپور شي، هم په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 3 ماشومان مړه شوي او 3 نور ماشومان ټپیان شوي چې د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته لیږدول شوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د مینون یو شمېر قربانیان وایي چې د بدن د یو غړي د لمنځه تللو وروسته اوس له سختو ستونزو سره مخ دي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي شریف الله چې د لس کسیزې کورنۍ سرپرست او په مین چاودنه کې یو پښه له منځه تللي، ازادي راډیو ته وویل
په خوست ولایت کې چې په پخون بدن مې د لاسه ورکړی دی، دا اوس هم زه د مریض یم چې غیر د هندوستان او د ما بجې تداوي نه کېږي، ماشونه نه لرو، اقتصادي وضعیت مې ډېر خرابه دی. نظام چې سکول وکړي، ما د کور اسباب خرڅ کړی دی، کورنۍ ډېره په خفګان سره مخ ده.
دا په داسې حال کې د جدوونې وړاندې د سر صلیب نړیوالې کمیټې په یو راپور کې ویل چې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د ماینونو له امله 1540 کسان وژل شوي چې 1440 ماشومان وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم تیره میاشت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې هره میاشت له 1550 ډیر کسان د ماینونو او ناچاو د مهماتو له امله زیانمنېږي. په راپور کې راغلي وو چې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3.3 میلیونه خلک په ماینونو کې له ککړو سیمو سره په یو کیلومتر کې ژوند کوي. افغانستان چې له لسیزو رئیسو په جګړو کې رئیسار دی، د جګړې ښکېلو اړخونو تر ډېره د بېلابېلو وسلو د کارولو ترڅنګ د خپلو مخالفینو د ځپلو لپاره ځمکني ماینونه هم کارولي. طالبان چې هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د جګړې یو لوری وو او تل د ماینونو په ایښودلو تورن شوی، اوس له نړۍ غواړي چې د ماین پاکونې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي په کابل کې په یو غونډه کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې د نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان د یو شمیر سیمو خلک په خپلو سیمو کې د ورزشي لوبو عامول غواړي او دغه راز د طالبانو له حکومته غواړي چې ورته په ورزشي برخه کې اسانتیاوي او لوبغالي رامنځته کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ځوانان له ورزش سره ډېره مینه لري، د ورزشي فعالیتونو لپاره ډېر محدود امکانات لري.
د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ یو اوسیدونکی و، د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل په خپل سیمه کې د ورزشي فعالیتونو لپاره هیڅ ډول امکانات نه لري.
موږ د ډېر ستونزو مشکلات سره مخ یو چې د لوبو لپاره میدانونه او وسایل نه لرو، همدارنګه وسایل کم دي او رسمي ملاتړ هم نشته. موږ لپاره نظم غوښتنه له دولت او ورزشي ادارو او خیریه بنسټونو دا ده د لوبو لپاره مناسب میدانونه جوړ کړي، ورزشي وسایل جامع برابر کړي، سیالۍ او روزنیز پروګرامونه تنظیم کړي.
د ارزګان ولایت یو اوسیدونکی چې د هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد سي. ازادي راډیو ته وویل
د دې د ځان لپاره پیسې راټولوي، پر د خپل انداز پرې کوي او بیا د یو د سمیر څخه پیچ جوړي د کرکټ لپاره پراغه باندې لوبي کوي. هغه هم ځینې ځایونه کې بیا ور باندې بندیز راځي، ځکه همځکه ولا بیا جنیخې همځکه کوي. نو د دولت سم غوښتنه دا ده چې دلته په روزګان ولایت کې د ځوانانو لپاره داسې معیاري لوبغالي او سټډیمونه جوړ کړي تر څو دوی د نشو او د داسې بدلار څخه راوګرځيږي او دوی خپلې لوبې دلته په ښه توګه سرته رسوي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د اپریل په 18مه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوی د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د درې کلنو فعالیتونو په اړه راپور ورکړ چې پکې راغلي په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته ورزش له پلازمېنې کابل څخه ولایتونو او مرکزونو څخه تر ولسوالیو او کلیو رسول سوی دی. د راپور په دوام کې راغلي چې په ولایتونو او ولسوالیو کې د فدراسیونونو ملي انتخابي سیالۍ ترسره او ورزشي جشنونه جوړ شوي دي. د ورزش چارو یو شمېر څارونکي هم دا اداوې ناسمې بولي او وایي چې په ډېریو کلیو ولسوالیو کې ورزشي فعالیتونه د سیمې د خلکو په خپل نوښت امکاناتو او لګښتونو کېږي. له دې ډلې سمیع الله هلال ازادي راډیو ته وویل
دا اداوې ناسمې دي که څوک ووایي چې د افغانستان لوی ښارونو وراخوا موږ کلیو بانډو ته هم د ورزش د بهیر غزول او هغه سنتیاوی چې لوبغاړو ته په کار دی هغه موږ ته برابرې کړي. هر څه چې اوس وخت کېږي دا ټول د ځینو خلکو د ځینو ځوانانو د ورزش سره لیوالتیا ده چې دوی ورسره لري او په نشته امکاناتو باندې دوی غواړي ورزش ته وده ورکړي.
کرکټ لپاره په ولایتونو او ولسوالیو کې د ورزشي لوبغاړو د جوړېدو موضوع مو د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان سید نسیم سادات سره هم شریک کړه. خغلی سادات بیا ازادي راډیو ته وویل چې د زنونو او یو شمېر ولایتونو په کچه اکاډمۍ او لوبغاړي جوړ شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست په بېلابېلو ورزشي برخو کې د لاسته راوړنو خبره هم کړې ده. داسې مهال چې افغانستان کې په ورزشي لوبغاړو کې د نجونو ورزشی فعالیتونو بندیز لا هم خپل ځای دی او د نجونو د کرکټ لوبډله هم نه لري.
azadiradio.com
اوریدونکو د خبری خبرونه روستای راپور اخلو. په داسې حال کې چې د طالبانو د اولمپیک د بدني کمیټې راپور کې مو واوریدل چې خلک د اسانتیا وغوښتنه کوي، بل لور ته امریکا پر افغانستان خپل مرستې کموي یا یو مخې لمنځه وړي. دا چې دغه مرستو د کمیدو اغیز څه کېدلی شي تفصیل له احمد شیبر نه په دې راپور کې اورو.
د امریکا متحده ایالات د یو شمېر هیوادونو لپاره د بیړنیو خوراکي مرستو په ګډون د بهرنیو کومکونو ځنډول شوي پروګرامونه بیا پیلوي، خو د دغو هیوادونو په ډله کې د افغانستان نوم نه دی ذکر شوی. رویټرز اژانس د اپریل په لومړۍ اونۍ کې له دې قضیې سره د شپږو آشنا امریکایي چارواکو په ګډون د نوو سرچینو په استناد دا خبر ورکړ. له دې سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې له افغانستان سره د بیړنیو خوراکي مرستو یو شمېر پروګرامونه له دې عمله چې دغه مرستې د طالبانو په ګټه کارول کېږي ځنډولې دي. د دې وزارت ویاندې ټامي بروس د اپریل په اتمه وی خبري غونډې ته وویل
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تر ټولو ډیره برخه مرستې چې ودرول شوې په یمن او افغانستان کې وي. دا کار دی وی چې فرمان له مخې د حقوقو اندېښنو پر بنسټ وشو چې دغه مالي مرستې ترهګریزو ډلو لکه حوثیانو او طالبانو ته ګټه رسوي.
نوموړي زیاته کړه چې دا پریکړه د استخباراتي ارزونو او په بشري فعالیتونو کې د طالبانو د لاسوهنې په اړه له اوږدې مودې اندېښنو وروسته شوې ده. داخلي بروس تر دې سرګندونو څو ورځې مخکې د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یو قانوني لایحه په دې هدف تصویب کړه چې دا ډاډمن شي چې د امریکا پیسې نور د طالبانو لاسته نه لویشي. د دې کمیټې غړو ټینګار وکړ چې د امریکا سلګونه میلیونه ډالر له اړین شفافیت او حساب ورکونې پرته د افغانستان بانک ته تللي چې د طالبانو په واک کې دی. د کمیټې مشر براین ماست وویل هیڅ باور نه کوي چې طالبانو د پیسې مرستندوی بشري مؤسسو ته ورکړې وي. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي وو چې بشري مرستې د ملګرو ملتونو له لارې مرستندویو مؤسسو ته د پروګرامونو د پلي کولو لپاره ورکول کیږي او دوی پکې لاسوهنه نه کوي. طالبانو په ورته وخت کې ټینګار کړی دی چې بشري مرستې باید سیاسي نه شي. د اقتصادي چارو د ځینو کارپوهانو په وینا د واشنگتن دا پریکړه چې پر افغانستان شای بشری مرستې یو مخ بندې کړي روان بشری بحران نور پسې ژور کوي. د اقتصادي چارو کارپوه آزرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د افغانانو اقتصادي وضعیت خراب دی متمدن ولسونه باید د افغان ولس په څیر خوار خلک یوازې پرې نه شي.
په داسې حالت کې چې د افغانستان د خلکو معیشت ډیر او په بد حالت کې قرار لري او بیا مهاجرین د ګاونډي هیوادو څخه هم شړل کیږي، فقر لپسې زیاتوي او مشکلات زیاتوي، او اوسنی حکومت د افغانستان د دې وس نه لري چې دا ټول مشکلات ته مثبت جواب ورکړي او وکولی شي چې دا مشکل حل کړي. نو دغه مرستې د بینالمللي مؤسساتو له لارې د امریکې مرستې خلکو ته رسېدل، که څه هم دا کافي نه و، زیات نه و، د مشکلاتو په پرتله لږ و، بیا هم ډېر اړ او مجبور خلکو لپاره بیا غنیمت و.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې نږدې 30 میلیونه خلک په افغانستان کې مرستې ته اړتیا لري چې تر نیمایي ډېرې ماشومان دي. ملګرو ملتونو وایي امریکا روان کال تر اوسه له افغانستان سره 206 میلیونه ډالر مرسته کړې. پروسه شکل د امریکا متحده ایالاتونو تر بل هر هیواد ډېره مرسته کړې وه چې 206 میلیونه ډالر ته ورسېده. د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د 2024 کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره به بشري مرستې د یو بل کال لپاره وغځول شي چې د افغانستان د اقتصادي نظام د سقوط مخه ونیول شي. د ښاغلي بایدن هغه لیک چې د 2024 کال د فبروري په 1 کانګرس ته استول شوی و پکې راغلی چې په افغانستان کې د پراخ بشري کړکیچ پښتون کې د متحد ایالاتونو د مرستو له ادامې پرته د اقتصادي نظام د لمنځه تللو امکانات شته، چې دا وضعیت د امریکا ملي امنیت او بهرنۍ تګلارې ته یو غیر عادي او ځانګړی ګواښ دی. د روټرز اژانس په باور له افغانستان سره د یو ایس ایډ ټولې مرستې لغوه شوې دي، چې په دغو کې هغه مرسته هم شامله ده چې له یوې داسې ادارې سره کېده چې ښځو او نجونو ته خدمت کوي. په ورته وخت کې د خوړو له نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او لږ تر لږه شپږو غیر دولتي مؤسسو سره په افغانستان کې د امریکا مرستې بندې شوې دي. ډبلیو ایف پی په خپلې ویب پاڼه کې لیکلي دي چې دوی په 2024 کال کې نږدې 12 میلیونه افغانانو ته خواړه چمتو کړي دي او نغدي مرستې ورسره کړې، چې تر ټولو لویه برخه مرستې له هغو ښځو او نجونو سره کړې چې له سختې لوږې سره مخامخ وي. روټرز اژانس د 500 سرچینو په وینا دا خبر هم ورکړی دی چې له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کډوالو نفوس او مهاجرت د ادارې لخوا ترسره کیدونکې مرستې هم بندې شوې دي. روټرز اژانس د چارو د یو شمېر پوهانو په وینا چې نومونه یې نه دي ذکر شوي وایي چې د واشنګټن دا پریکړې به شي د غیر قانوني کډوالو د نوي بهیر د رامنځته کېدو سبب شي او د افغانستان اقتصاد ته به زیان واړوي، ځکه چې د ملګرو ملتونو له مؤسسو سره د متحد ایالاتونو مرستې به د خصوصي بانک له لارې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بدلون پروسه اغېزمنه کړي. د کابل پانتون د اقتصاد پانځي استاد تاج محمد تلاش په دې باور دی چې له افغانستان سره د لویدیځ د مرستو بندیدل په لنډ مهال کې ستونزې زیاتوي، خو په اوږد مهال کې افغانان مجبوره کوي چې په خپلو پښو ودرېشي.
د امریکا د مرستو قطع کېدل په لومړي کې په افغانستان باندې منفي او شدید مایوس کننده تاثیرات لري، خو په اوږد مهال او منځ مهال کې افغان حکومت، افغانان او سیمیز هیوادونه دې ته واداروي چې د غرب بلاک ټغر باید ورو ورو د اقتصاد په حوزه کې ورټول کړو.
د 2021 کال د اګست 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، له افغانانو سره د واشنگتن ډېره مرسته په بشري برخه کې لکه خوراکي مواد، سرپناه او روغتیایي خدماتو لګېدلې ده. همداراز د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ ته یوه برخه ځانګړې شوې ده. په ځانګړي ډول پر زده کړو او د جنسیتي برابرۍ په چارو کې دا پیسې مصرف شوې دي. البته د امریکا د مرستو یوه ډېره لویه برخه چې په میلیاردونو ډالر کېږي د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د افغان کډوالو پر بیا میشتېدو او ملاتړ لګېدلې ده. د افغانستان په داخل کې امریکا خپل مرستې د ملګرو ملتونو، نړیوالو خیریه بنسټونو او نورو غیر دولتي سازمانونو له لارې کوي. امریکایي چارواکي وایي چې له دې څخه یې هدف دا دی چې د مرستې اړمنو کسانو ته ورسیږي. د امریکا مرستې په تیرو نږدې 4 کلونو کې چې طالبان واکمنان دي، د دې سبب شوي دي چې د بهرنیو اثارو په وړاندې افغانۍ خپل نسبي ثبات وساتي. امریکا چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې هر اونۍ تقریبا 30 میلیونه ډالر بشري مرستې افغانستان ته لیږلي، د نړیوال بانک تر راپور لمخې دا مرستې د افغانۍ د ثبات لپاره ډېرې مهمې وي او دي. وروسته تر دې چې ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6 د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، یو لړ فرمانونه یې صادر کړل چې په دغو کې یو فرمان د نوي ورځو لپاره د امریکا د ټولو بهرنیو مرستو ځنډېدل و. هغه وخت په افغانستان کې د افغاني ارزښت د ډالر په وړاندې کم شو،
خو اوس چې د امریکا د مرستو د بندېدو خبره شوې ده، تر دې دمه افغانۍ د ډالر په وړاندې خپل ارزښت له لاسه نه دی ورکړی. خدا به د لنډ زمان له تېرېدو سره څرګند شي چې پر افغانستان به د امریکا د مرستو د بندېدو اغېزې څه وي. البته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما د اپریل په اوومه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې سږ کال نږدې 3 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري. یوناما په دې بیان کې له نړیوالو تمویلونکو غوښتي دي چې د 2015 کال لپاره دي پر افغانانو خپلې حیاتي مرستې نه بندوي.
د آزادی میلمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې